السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلي. د دې سات ډېره برخه تال او ټال خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر لستنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د خوست په سپری ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د ولسوالۍ په سرکخ سیمه کې تیر ماخستن پر یو کور ډرون برید شوی چې پکې درې ماشومان وژل شوي او د دو میرمنو په ګډون څلور نور ټپیان دي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وژل شوي او ټپیان د شاجی پونوم د ځایي اوسیدونکو د کورنۍ غړي دي. دوی زیاتوي چې یادکا سادی کاروباري سړی دی. ځایي اوسیدونکو دا هم ویل چې د برید سیمې ته د طالبانو ځواکونه ورغلي، سیمه یې کلا بنده کړې او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. بل ورته د ننګرهار ولایت یوې باخبره سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې هم د شهسوار په نوم د وادي کلیوال کور باندې تیره شپه د بی پیلوټ الوتکې دوه ګزارونه شوي دي. دغې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه ښود، خو ویل چې بریدونو کې دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو یا لوړپوړو چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د آزاد اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینی څنګ دفتر د روسیې په یو هوایي برید کې زیانمن شوی دی. د تیر شپې په دغه برید کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماتې شوې او د راډیو ځینې تجهیزات زیانمن شوې دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د راډیو دفتر ته نږدې دوه چاودنې د دوو توغندیو له کبله شوې چې په مستقیم ډول پر دې سیمې توغول شوې دي. د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د راډیو پر ماموریت اغیز ونه کړي او په خبرې یې ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکوي. کاپوس ویلي خوښ دی چې د راډیو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د تېرې شپې بریدونو کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خواشینی څرګنده کړې. پر کیف د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او نږدې 50 نور ژوبل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راتلونکو اونۍ چین ته ځي او د هغې هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ په بیجینګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو سو هیوادونو مشران وربلل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بلل شوو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځي ننداره د دویم نړیوال جګړې د پایته رسیدو د اتیایمې کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شل ورځې لوبه لري. د لوبه د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د درې اړخیز لوب لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د لوب لړۍ د متحده عربي اماراتو په قربتوب آسیایي جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکې میاشت ته پلان شوی دی. لوب لړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 پایلو وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر مناوریدن کو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننې خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ او ریدون کې اوسئ. نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو. دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیجاسو، مننه دی بلین نه کوردن
دیره. مننه پلومری سر کیرا تا وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه ښه دی، سم دی.
خیو بوله نو دې شکایت به نه وي، خو مسافرۍ خپل ستونزې لري. داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو، چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه هم څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر هم چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه والدار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا څه باندې درې نیم کال کېږي چې له وطن نه راوتلی یم.
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی یو داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و، او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي، او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا هم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم، د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده، لکه لیکوالی هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالی هم دغسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکي یو څه، یو کیسه یا یو ناول ترڅنګ، یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یو کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خو اکثر کسی چې مې لیکلی دی هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړی، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېرې د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده سي، له څو وخت راهیسي، څو کلن وستی، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلی وو؟
زما د نورو اکثرو لیکوالو مختلف نه دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمیکیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. نو دغه
دلیل تاسو پوڅ کې پیدا کړه، ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، وقت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بالزاک د ځینو ایرانی لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل، نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله، حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما و، هغه د پوځ افسر و، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې و لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخ تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به م دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغه د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدل، نو همدغه سي د ډیرې خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډیرې لام د غیر رادیو لاري څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو پاړه ورا سمتا سو سندرې هم اوري. کوم برخي سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډیر خوښوي؟
والله سندره سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډیر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زغواړم د تاسو په خوښه باندې وسندره واورو، اوریدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوي چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیر خیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت، د باطر ملت سندره خبره کوي.
حتماً پسترگو درنو وریدونکو ورجو دی خاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم خوخه باندی جاوید مرخیل پغک سندره ورو تاسو ته دی او دی ازادی راژیو ټوله وریدونکو ته ډالۍ وی ورستل سندری بیرته راګرځو.
دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي، دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرنو خو هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمر و خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي.
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ حرکت دوچگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ حرکت دوچگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو
د غروب پلور درم می د تاریخ لا پاڼولويږي د غروب پلور درم می د تاریخ لا پاڼولويږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن
د تال او تال ډیرو خوګوري دونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته او له موږ سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنه ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب ایسته در سره؟
چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي، دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي، دوی د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي، یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونې پکې
دلیک پاړه یادونه وکړه. غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی، دغه پر زه غواړم لیک ډیر معلومات واخلم، لیک په څاړه او څنګه لیکلی او کوم کلمه کې مو لیکلی او آیا ځواب مو ترلاسه کړ کنه؟
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړی. یون لیک مې مطلب یون لیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا 10-15 لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دغه ډیر اثر لري په مشمول باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي. د همدې دغه تجربې راوښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د دې په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیره توجه ورته وکي چې اما غا ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډیر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي کنه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې دی ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي. لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی شابانی تحمیل اولی نشی او باید تحمیل نکی. ما دوی خپل اخباخی تپریخی دی چه ارچ دوی اخباخی گی، خو لیکن دوی هیچ هم نخواخی گی پو بیگی.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي.
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه یې لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیل یې فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا ډېره زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
افغانستان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او لے شان بدے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بھانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بونڈے کے ہر پاچی حافلا بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لو برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه مخ ته 00420221330 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همدا سې ټول ام کاران ته سلام الا د چتا صبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانو همدا سندره به راته خبره کوي. ډالۍ دې دی زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي، خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
هيا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. دی خان قرهباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخبره کړی ده. نن به دی بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو.
مرسل خوري ته ته ډالۍ وی وي د تور سترګونو انتظار شم، د تور سترګونو انتظار شم چې راته ګوري. زه دی روغ لونه کړم. السلام علیکم. زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی هم لغزنی نامت وسندره نشر کی. لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډاله وی. خدای پامان خخ پرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو. زه زموږ اوریدونکو لري تاله او تاله خبرونه یاست راز تاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خورکی ته د تخنیکی همکار ته کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز مرغۍ د سیم څخه ازادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل راځي خور زه یو شعر ترنم د زمونږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډاله وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندره براتنه شرکې د ماستر علي ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مسیری ته سلطان خیاط ته اندرنګ بسری کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټول ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي هيدا سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تر سره ملتیا ولري
شړې لارې مسافر پیزي رازينا ولې شړې لارې مسافر پیزي رازينا
سر مګري وانت عمر مې ډېر ګران دې ژوند دم روان دې ستاپې ستاوان دې لګاو خاندا شيرينې ستاپې ستاوان
سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کلی کشور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبت ملشم نساو جانا دمرا لری لری جانا نمگر
شمد سودان گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان
کوما لاس خلوما وخی تو یوما د یار هم نام رازینا وخی تو یوما د یار هم نام رازینا مخل چراشی مات پخنداشی ورکم سوداشی جوڑم دنیا شی بچائی پکی کوما جوڑم دنیا شی بچائی پکی کوما
سادر پسل کا چما زگر گدر تتلے ما خبر کا شین سادر پسل کا
شین سادر پسل کا چما زگر گدر تتلے ما خبر کا شین سادر پسل کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
شمایان پپری وش جانانا
کمجنون